افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سويته سیاسي رادیو ته ورجاست پر روان یو سات کې د مخکښو شوزو پروګرام او نیمه نړۍ خبريږي خو کې تر دې چې دغه پروګرامونه پیل شي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه څرګنده کړه. د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات وړاندې کوي. د ایران ولسمشر چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. د افغانستان اجرائیه رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه وښوده. عبدالله عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د دغو خبرو ځینې برخې واضح نه دي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار است،
افغانان له یوې خوا هیله مند دي او له بل پلوه اندېښمن، ځکه د دغو خبرو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي، نو ځکه خلک اندېښنې لري.
هم دارن مردم افغانستان
په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې روان دی. که څه هم د دغو خبرو پوره جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک سوي، خو دواړو لوریو ویلي چې په بحثونو کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان نن ازادي راډیو ته ویل چې حمدالله محب په دې غونډه کې د ګډون په هدف په 15 ورځني سفر د امریکا متحده ایالاتونو نیویارک ته رسیدلی دی. شغلی اریان زیاته کړه،
تاکل شوې چې د ایوات د ملي امنیت سلاکار او د امنیت شورا غونډه کې د افغانستان په اړه جوړ شوې د ګډون او وینا ترڅنګ د ملګرو ملتونو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره هم ګوري.
تاکل شوې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش پر راپور بحث وسی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په دغه راپور کې حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه سوي او پکې د شغلي ګوترش له قبل ټینګار سوي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترسره کیدلی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه په اعلامیه کې ویلي چې دغه غونډه به نن د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه پر ورځ افغانستان ته رسیدلی دی. د جرمني خبری اژانس وایي چې د هایکوماس د سفر د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ د هڅو برخه ده. تمه کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به سبا پاکستان ته ولاړ سي. هایکوماس ویلي افغانستان او پاکستان ته په دې سفر سره غواړي یو روښانه پیغام ورسوي او هغه دا چې جرمني د افغانستان د دویم لوی مرستندوی او داسې هیواد په توګه چې افغانستان کې زیات سرتیری لري په دې هیواد کې له هغه مسؤلیت سره چې اخیستی دی پاتې کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پر عراق د امریکا متحده ایالاتونو لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي. شغلی روحانی نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې وبللې. ولسمشر روحانی په خپلو خبرو کې وویل موږ ډېر لیوال یو چې له عراق سره خپلې اړیکې پراخې کړو، په ځانګړې ډول د سپورت په برخه کې خپل همکاري زیاته کړو. عراق چې له واشنگتن څخه مالی او پوځي مرسته ترلاسه کوي هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو دغه رزیران سره چې د عراق پر شیعه وګړو د پام وړ نفوذ لري په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. د ایران حکومت په اعلامیه کې ویلي چې حسن روحانی به په دې سفر کې د عراق له صدر اعظم عادل عبد المهدي، ولسمشر برهم صالح او د عراق له وتلي شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني سره وګوري. د ایتوپیا هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې تر سقوط وروسته خلکو د بوینګ 737 ماکس 8 ډوله الوتکې د خوندیتوب په اړه تازه شکونه څرګند کړي دي. دغه الوتکه د کینیا مرکز نایروبی ته روانه وه چې پرون یکشنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې اودیس ابابا ته نږدې نسکوره سوه او 155 کسان یې په نتیجه کې مړه شول. دا د خپل ماډول له مخې دویم الوتکه ده چې تر شپږو میاشتو په لنډه موده کې سقوط کوي. تر دې مخکې د لیون هوایي شرکت یوه الوتکه په اکتوبر میاشت کې د انډونیزیا په سواحلو کې سقوط سوې وه چې په نتیجه کې 190 کسان مړه شوي وو. له پرونۍ پیښو وروسته د ایتوپیا هوایي شرکت او چین د بوینګ 737 ډیش ماکس اته ډول الوتکو فعالیت بند کړ. د الوتکو جوړولو د امریکایي شرکت ویلي چې د تخنیکی اسانتیاو د برابرولو په هدف یو ډله ایتوپیا ته لیږي. نن په ایتوپیا کې د الوتکې د سقوط د پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. د بوینګ 727 ماکس اته ډول الوتکو تجارتي پروازونه په 2019 میلادي کال کې پیل شول، او د هندي انتخاباتو کمیسیون چارواکو ویلي چې د دې هېواد راتلونکي عمومي انتخابات به په اپریل او می میاشت کې په او پړاوونو کې ترسره سي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د صدراعظم نریندرا مودي په مشرۍ ائتلاف به د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. د هندي انتخاباتو د کمیسیون رئیس سونیل اروڑا د یکشنبې په ورځ ویل چې د دې هېواد راتلونکي عمومي انتخابات به د اپریل میاشتې پر 11مه، 13مه، 23مه او 29مه او د می میاشتې پر 16مه، 12مه او 19مه نیټو ترسره سي. په هندوستان کې شاوخوا 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي.
مخکخې خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو پام دی لا پیل کو د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه چې په دې خبرونه کې کوربه د استاسي اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملکرتیا کوي. دوستانو په دې خبرونه کې را سره بیا هم یو ملمنه ده، دغه شان تاسو کولای شئ چې لدغه ملمنې څخه چې ورسې به معرفي کو د خبرونه په لړ کې د ټلیفون په لیکه پوښتنه مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې مو دي 0999 45 30 او 0928 225 50. نو د اغلی نعیمه غنی په کار د دوی په ژوند چې څه ډول پوښتنې تاسو سره ګرځي کولای شئ له دوی څخه مطرح کړي. اغلی نعیمه غنی د افغانستان د ماشومانو د ملي بنسټ د ماشومان د ادبیاتو د ملي بنسټ مشره او د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله. خره لا سغلی غنی خبرونه ته
باندې د مننه تورمن صاحب، زه هم په ور سره تاسو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او خوشاله يم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم.
ډېر مننه. که هم مې لاند معرفي درلودل چې تاسو د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي بنسټ رئیس، خو بیا هم کېدای شي د خپل کارونو زده کړو په اړه راته ووایي. مهرباني وکړئ.
مننه. زه وایم چې ما د خوانه روزنې د اسلامي خوانه روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د هغه ترڅنګ مې لیکوالي هم، یعنی زده کړو سره سم، د لوړ زده کړو سره سم پیل کړې ده. د ماشومان لپاره مې لمړنۍ یو کیسه ولیکله چې هغه د انځوریز کیسې په توګه یو کتاب په توګه چاپ شوه. همدارنګه بیا مې وروسته ماشومان ته دوه درې نور کتابونه هم ولیکل. ماشومان ته کیسې لیکم، یو نیم شعر هم ورته لیکم، خو کیسې ډېرې لیکم. د هغه ترڅنګه یعنی خپل احساسات د شعر په ژبه هم بیانوم، یعنی شعر هم لیکم ځنې ورځپاڼو او
د کمال نظرو خبر
لیکم، ځنې ورځپاڼو او سایتونو ته هم مقالې لیکم د ښځو د ژوند او د غوی د ستونزو په اړه. او په یو بهیر کې چې د مېرمن بهیر په نوم دی، د مېرمن لپاره کار کوي، د غوی سره هم په چې پړوانه بوختای ملوته غواړم چې افغان مېرمنو ته یو خبر رسیږي. دغه ترڅنګ لکه تاسو چې ویل، د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ مشره یم، او چې دا بنسټ نوې رامنځته شوی دی. البته
نو په دې صورت کې ویل شو چې غلی نه مغنی غل دی چې د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو د ملي بنسټ مشره ده، شاعر ده، لیکوال ده او د ښځو د حقوقو مدافع. نو اغلی غنی، یو خبره ده چې هغه د ماشومانو لیکنه او دا چې مثلا ستاسو زده کړې په بېله برخه کې دي، څنګه مو علاقه پیدا شوه چې مثلا راشئ د ماشومانو برخه ته او ماشومانو ته لیکنه وکړئ؟
کله چې زه خپل ماشوم وم، نو له مطالعې سره ماشومان اکثرا شوق لري. ما هم د غوښتنه درلوده چې بیلابیل کتابونه ولولم. ډیر وخت به داسې کېدل چې ما به یو کتاب یا یوه مجله کتله، په هغې کې د ماشومانو لپاره ډېر کم څه وو یا به هېڅ هم نه وو. زه به مجبوره وم چې د لویانو لیکنې ولولم. دا خاطره زه هر وخت دوستانو سره شریکوم چې ما یوه کیسه لوستې وه چې هغه د لویانو لپاره وه. البته هغې کیسې ته ما دومره ژړلی وو چې فکر کوم دوه درې اونۍ ما هغې کیسې ته ژړل. ما فکر کوم چې دا رښتیا هم داسې شوي دي. بیا کله چې ما لیکوالۍ ته مخه کړه، نو ما وغوښتل چې که ماشومانو ته داسې یو شی واوسي چې د هغوی د فکر سره سم واوسي یا د هغوی لپاره مخصوص واوسي. هغه وخت ماشومان ته کار کېده، ډېر دوستان لګیا وو، خو ما فکر وکړ چې هلته تشه شته، یعنی باید زه هم کار وکړم. نو ما دا هڅه وکړه چې په دې برخه کې باید فعاله واوسم او کار شروع کړم. او څه نا څه زه د تخیل له برخې سره ډېره تړلې یم، یعنی تخیل برخه مې لږ څه پیاوړې ده. ما فکر وکړ چې زه تخیلي کیسې یا هغه کیسې چې مثلا ماشومان هغه تخیلونه چې لري هغه پرختیا باندې په کیسه کې بدل شي، زه دا کولی شم. نو څه مې شوق و، څه مې لږ په ځان کې دا استعداد ولید، د چا خبره ځان ستاینه دې نه شي. نو ما هڅه وکړه چې دې برخې ته راشم او بیا مې په دې کار باندې شروع وکړه او تر اوسه پورې لګیا یم. نو
اوس څومره بریالۍ ګڼئ ځان په دې برخه کې؟
والا زه نشم کولای چې دروغ ووایم. زه مې خلق خپل کیسو څخه راضي یم. نه وایم چې یعنی ډېر عالي به نه وي، زه وایم چې په اوس عصر کې یو څه شی لیکلی شم.
که زه راضي نه وم بیا
بیا به نو د نقد میدان ته سره ځو.
نو کن ستاسې لیکنې مالوسي ډېرې ښې لیکنې، فرصانو ماشومانو لپاره چې کومې لیکنې کوئ. د ماشوم د ادبیاتو بنسټ، د ملي بنسټ په اړه راته ووایئ چې دا بنسټ کله جوړ شو او تاسې کله مشري واخیسته، تر اوسه پورې څه کارونه ترسره شوي دي، کوم کارونه د لاس لاندې دي؟
تقریبا یو کال مخکې افغان لیکوال هغه کسان چې د ماشوم د ادب برخه کې کار کوه دوی سره راټول شوي وو. البته د افغانستان د ولسمشر په غوښتنه باندې چې هغوی هم داسې یوه غوښتنه درلوده چې یو داس څه باید واوسي، بیا موږ سره راټول شو، څو پیغام غونډې مو درلودې. په هغې کې مو داسې پرېکړه وکړه چې یو داسې بنسټ یا بنیاد باید جوړ شي چې په هغې کې دغه لیکوال سره راټول وي، د هغوی منظم آدرس واوسي او هلته هغه لیکوال چې څه لیکي هغه باید چاپ شي تر ماشومه پورې ورسیږي. په دې برخه کې بیا انتخابات وشول، اته کسان د اجرایه شورا لپاره وټاکل شول چې په هغې کې یو زه د مشر په توګه یعنی ما رایې واخیستې او زه مخکښه راغلم، یعنی د دغه بنیاد مشره وټاکل شوم. له هغې وروسته بیا موږ خپلو ځینې اداري کارونه د شپهغې باندې مو پیل وکړ او دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې موږ په اداره کې په کارونو باندې پیل کړی اداري کارونه. له دې خوا نو موږ ځینې کیسې او ځینې کتابونه، نه یوازې د ماشومانو لپاره کیسې، بلکې داسې کتابونه چې د ماشومانو په ښوونځیو کې د لومړنیو زده کړو په وخت کې له دوی سره مرسته کوي، یا د الفبا یا مثلا د رسامۍ په برخه کې د هغوی په زده کړو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. دغې کتابونو په چاپ باندې مو کار شروع کړ. ځینې دغې تر څنګ کیسې دي چې هغې باندې مو کار شروع کړی. یو دوه درې معلوماتي کتابونه دي د ماشومانو لپاره چې هغه له شپږم ټولګي څخه د لوړو ماشومانو لپاره دي. هغه معلوماتي کتابونه چې لومړني معلومات کوم چې موږ تاسو کله چې نوی ماشوم له پوښتنو سره مخ کیږي، مثلا ځمکه له کومه شوې، مثلا هوا له کومه شوې، مثلا ولې دا رنګ داسې دی، یا مثلا ادبیات څه دي، یا مثلا دین څه دی، دغه هغه لومړنۍ پوښتنې دي چې ماشوم سره مطرح کیږي. په دې اړه دوه درې معلوماتي کتابونه دي چې په هغې په چاپ باندې مو کار پیل کړی دی او همداسې سره روان یو په پام کې لرو چې له دې وروسته د نه یوازې د ادبیاتو په برخه کې، د ماشوم په هره برخه کې چې ماشوم مطالعې ته ضرورت لري په هغې برخه کې موږ ته کتابونه وړاندې کړو. دغې تر څنګ نورې برنامې هم
بله. تاسو مخکې وویل چې تاسې په اسلامي برخه کې زده کړې کړي دي او دا شان ماشومانو ادبیاتو ته هم کار کوئ، کیسې لیکئ، شعرونه لیکئ. څومره فکر کوئ چې په اسلامي برخه کې کنه داسې کیسې، مثلا مونږ کیسې لرو د ژباړل شوي دي نورو ژبو نه چې تقریبا په کلتوري او فرهنګي برخه کې مونږ سره اړخ نه لګوي. افغانستان یو اسلامي او دودیزه ټولنه ده. څنګه فکر کوي چې داسې کیسې هم ضرورت دي چې په هغې کې اسلامي معلومات دا په ځای پر ځای شي ماشومانو لپاره، ځکه داسې کیسو ډېر کمښت دی؟
زما زده کړې اسلامي ښوونې او روزنې په برخه کې دي، یعنې ښوونې او روزنې برخه هم زما زده کړې دي. دا تششته کله چې مخ په هم کیسه ته شروع وکړ نو ځنې کسان ماته ویل چې تاسو هغه دا چې تاسو مثلا اسلامي زده کړې ماشومان ته وخی ما ورته ویل چې په اسلام کې هغه کیسه راغلی دي که هغه موږ ماشومان ته تعریفو هغه پر ډېره لوړه سویه شاید موږ ورته تعریف کړو خو که هغه د ماشوم په ادبیاتو کې د هغوی پیامونه موږ په کیسو کې راولو یا مثلا هغه کیسې په ماشومانو ادبیاتو موږ ماشومانو ته وړاندې کړو د هغوی اغېز به ډېر زیات وي په ماشوم باندې د ماشوم په عقیده باندې یا د ماشوم په د ښېګڼې په زده کړه باندې
طبعا اوس وایي چې نظافت د ایمان جز دی که نه نظافت په اړه مثلا موږ پیغام ورکوو ماشومانو ته یا مثلا نور ورته پیغامونه خو بخې زه خپلې خبرې ته بیا هم راځم یو اورېدونکی راسره په لیکلی دا بره واخلو څه پوښتنه لري له تاسو نه بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام علیکم وروره تاسو سلامونه او تاسو ملمنه ته سلامونه
وعلیکم السلام څوک له کوم ځای کې دی شي ځان را پوښتنه
جاوید روحانی ما د کابل نه اړیکنه ولې
د ځان مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ
ما پوښتنه د خو نه د سیدا چې مالې لغه سیرین او
بلې د دوی ټلیفون لري کپري شو مهرباني مهرباني
نو دا په دې برخه کې کوم غواړو چې ځنې اسلامي معلومات کوم ماشومان ته ورکو هغه معلوماتو کې لکه څنګه د ماشومان څورته وي د ماشومان کرکټرونه یا د ماشومان فکر توام نه پکې شامل وي هغه ماشوم ډېر ښه جذبولای او زده کولای شي او په دې برخه کې تششته ځینې پیغامونه دي چې موږ غواړو ماشوم ته په ماشومتوب کې ورسو هغه زموږ د مذهب یا د عقیدې سره اړخ لګوي خو هغه بیا د لویانو په ژبه دي یعنی په هر پیړۍ یا په هر عصر کې ماشوم ته باید لیکنه وشي د هماغه عصر په مطابق نه دا چې مثلا موږ څلور سوه کاله مخکې چې څنګه ماشوم روزلی یا لیکنه ورته موجوده ده پلاتلا نصوص څخه هغه مو په غو باندې وتپو مخ کولای شو چې هغه لیکنې د وسنۍ عصر ماشومان ته هم د وسنۍ ژبه باندې ولیکو او درغه ورسو او دا به غیزمنې وسی ترغه
ډیر ډیر مننه یو بل موضوع اغلی غنی هغه دا چې نو فکر کوي چې ماشومان ته په کوم برخه کې غیر دین کتابونه چاپ شي نور کوم برخه کې مثلا نړیوال د کیګنن سبا ډیره چې په هغه برخه کې باید کار وشي ورته
والا ارتیا ډیره ده کله چې تاسو ګورئ د نن ماشومان د پرون هغه ماشومان چې اواز کتاب د غوې لپاره د مطالعې ښه وسیله وه یا مثلا د لاسرسي وسیله وه اوس ماشومان مثلا تلویزیون سره روږدې شوي دي کمپیوټر سره روږدې شوي دي هغوی بېلابېل لوبې په کمپیوټرونو باندې کوي نو موږ نشو کولای چې له دې څخه سترګې پټې کړو وایي چې نه ماشومان د ماشومان یوازې له کتاب سره باید بوخت وساتو په دې برخو کې هم ځینې نوښتونه باید وشي یعنی نوښتونه شته په د نړۍ په سطحه خو په پښتو دري ژبه یا د افغانستان په نورو ژبو باندې په افغانستان کې اغه نو وختونه باید وشي د غی ترڅنګ د ماشومان لپاره ګروپی کارونه هغه کارونه چې ماشومان مثلا د رسامي کانکور دی یا مثلا د لیکوالي کانکور دی چې په هغه کې ماشومان یو لبل سره په سیالۍ کې خپل استعداد وازمایي یا وپیږي چې هما کې کوم څه تر نورو ډیر شته چې مثلا دغه استعداد زلرم نور نه لري هغه ته تبارز ورکړي او یوازې یو مسلک ته یوې برخې ته ځان وقف کړي
یو ورته کبل هم پلی کړي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
کتابونه تر اوسه پورې او څومره شعرونه دي لیکلي دي
کتابونه مې چې لیکلي دي دوه کتابونه مې د لویانو لپاره دي چې هغه بیل پرېږدم د ماشومانو لپاره مې یو انځوریزه کیسه ده یوه د کیسو ټولګه ده او یو هم ناولګوټی دی چې سخت کال چاپ شو او یوه جایزه هم وګټله او په دې راتلون کې دوه میاشتو کې مې ځینې کتابونه را روان دي چې پښتو او دري ژبه دواړو باندې دي او هغه د کتابونو یوه ټولګه ده
کوم ځینې حرکت کړی چې را روان دي
یعنی چاپ لا چاپ نار روان
ک زه غواړم د فرونو څه دغه رسمي حالت نه راو وسو دا تاسو ول مخکې چې دوه کتابونه نورم دیغه چې د مشمانو برکنه زموږ پټوله کې وازي د مشمانو په اړه باندې نه غوښته پټوله کې تاسو د شخصیت تاسو د کارونو په اړه کې کړی چې د کتابونو په اړه معلومات
او لمړنۍ کتاب چې لمړنۍ مالک ولې ته شروع وکړ نو ما د خپل سیمه متنونه راټول کړ چې هغه یعنی زما لیکنه نه ده یوازې هغه څه چې ما اوریدلی و هغه متنونه چې فکر میکاوه چې په زموږ په سیمه کې شته یا په نورو سیمو کې نشته یا په بله لهجه ویل کېږي او یا هم فکر میکاوه چې دا نور ورکیږي هغه متنونه مې راټول کړي هغه د بابا خبره په نوم د کتاب چاپ شوی دی د هغې تر څنګ یو بل کتاب دی چې هغه د ماشوم روزنې په اړه ځینې مقالې دي چې له دوو لیکوالو نورو سره زما کتاب یو ځای راغلی دی او دغه ورور پوښتنه وکړه چې
دوه لیکوال څوک دي
د محب الازغم او اناهیتا روحي چې دوی هم د ماشوم په برخه کې
ماشوم پېژندل شوي اناهیتا روحي او ډاکټر صاحب محب صاحب واقعاً دا کسانو هم د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي په هر حال نعیمه جان یو بل اوریدونکی هم را سره دی مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام
مهرباني وکړئ خپل ځان وپېژنئ بلې د دوی سلام علیکم ورته علیکم السلام او د دوی اړیکه پرې شوه په هر حال چې خبره په تاسو سره غیر له دې چې مثلا ریاست ته ځای سپته د یو بنسټ رئیس نور څه مصرفیتونه لري کدار ته وایي چې مثلا کور کارونه پخلی او دا چې مثلا ورزش څه نور مصرفیتونه
شته مننه خیر یوسف مخکې خبره مې نیمایي پاتې شوه چې غوړو پوښتنه کړه چې زما ټولګه یعنی شیرنه څومره لیکلې دي زه د چاپ لپاره یو آماده ټولګه لرم او یو د مقالو کتاب آماده لرم چې د دواړه چاپ ته آماده دي یعنی باید چاپ شي دغه مې د ماشومانو نور حق او نور فعالیتونه دي دغه تر څنګ تاسو د اخلي پخلي او اشپزۍ په اړه وایئ زما په کور کې دوی خوین دي زما څخه کشران دي هغوی اخلي پخلي یا تر دوی مربوط کیږي ځکه چې ټول ورځ بدون
مسئله هغوی پخلي کې تاسو اخلي کوي هم د سیمه
نه نه دواړه دوی مربوط کیږي اخلي پخلي
یعنی هغوی پخلي کې تاسو به اخلي خوري اخلي تاسو کوي پخلي
هغوی نه نه دا سم نه دا ځکه چې کور وسم زه هم کارونه کې برخه
اخلم
او چای مډیر خوخیږي هم د مولو کې هم وند اخلم زه داس کس نه یم چې کینم یو ځای راحت نه کینم ټول ورځ غواړم چې مصروف اوسم د سوره رقم عادت لرم او دغه تر څنګ خون کې هم یم خوانځي ته زمال ته ماشومان ته درس ورکوم نو او نو وخت کم پاتې کیږي چې زه ډیره کور کې اوسم نو د په خاطر آشپزخانه سره
مې وځ اخلاق کوي په خلنه کوي قدرت وې چې خپل شخصي ژوند پاړم چې کور کې څوک دی در سره غیر دوه خورګو خاين د نومه تا واخیستل چې ډیر ظلم پر وړاندې ښکارا د کچ په خله په خله ټول په مخه نور وایي چې نور څوک شه په ژوند کې
کور کې زایم دوه خاين دی مې دی ل خپل مشر ورور سره وسیګو چې دغه بشپړه کورنۍ دا اولادونه دي مېرمنې دا خو یې وسیګا او موږ درې خاين دی وسیګو
هغه یو ځینی کسان چې مثلا هغه څه چې په خپل شخصي ژوند کې دی هغه په رسمي ژوند کې نه دی هغه چې په رسمي ژوند کې دی په شخصي ژوند کې نه دی مثلا تاسو د مشمول لپاره کیسې دي کې شیرونه لیکي ولې که په کور کې مورې رونه ته وایي چې موږ د کیسه وایو بیا متندې باندې ګونځي راځي هم داسې نه کنه کمل نه اوسله لري هلته مثلا کیسې می سي کوي ورته شیرونه وایي ورته کیسې
د کیسو په وایلو کې له مشوم ته ډېر تکړه و ما خپل همزولو تمیم کیسې وایلې تر هغه وخت خپل همزولو سره وسم ډېر کیسې کوم وسم ماشومان سره بوخته وسیم کله ورته رسامي کوم رسامي مې ډیره خراب ده خدای ته کول شم دوی ته دوی وغولم چې زه ډیره رسامي کوم او دوی سره مصروف وساتم په ماشومان باندې ډیره ظالمه نه یم خو ډیر هم نشم تحمل ولای ځکه چې مثلا زه ټول ورځ ستړی وم له دوه درې ساعتو زیات نشم تحمل ولای نو هغه تاسو چې وایل ډیره په کور کې ډیره د ماشومان سره هم نه یم او خو ډیره ترې لري هم نه یم
دا خبره ده ولید تاسو چې تاسو هم ټول سره په کیسو کې ډېر خوشاله وي کیسې کوي زما په ویختو کې سپین حاصل لګیدلې کېدې شي هم زولي وو نو کوم کیسه مې څه کوي چې شعر میر څه د اوریدونکو لپاره زما لپاره کېدې شي را څه سره شریک کړي
والا اوس فلن خو شعر په یاد نه راځي تلیفون کې مې را سره وي کومه غاره واخستل خیر ده خبرونه په جریان کې
به خبرونه په جریان کې مطلب خبره ته وایي تاسو مطلب کتابونه لیکئ
متل درته وای
متل
ما کتاب کې لیکلی و مال چې دا متل زنه راولم چې جرنده کې پلار وی هم پوار وی ځکه چې دا متل ډیر زیات راغلی دی په پښتو کې یعنی هر څوک یو متل پښتو زده وی دا متل یات منځ ده
نو جرنده کې پلار یم د پوار وی وست اوریدون کې نو وس اوریدون کې ریپلیکا بلې مې باندې وکي ازادي رادیو ده بلې بلې اور مې باندې وکي
السلام علیکم استاد دادر ان کو جو ودن کا سلام رات کو غنی خورنا مرنا کوم چې دې هتی په دې مشمون غو بر حکیم د فنوره یو څو کنه سره ما پښ پون استاد ته مو ورو ورو
مهرباني وکئ سر
غنی خورنا مو وخت لا دار چې او معصوم رمبنه دې کله دښت اصلي د الک نشه شروع کوي دا به دې کوم څه دې زده کړه کا او دوی مدا چې د دې مشرانو ته چې کومه تبدیل کړي دا هغه یو جز مونږ ته وړاندې کړ او دریمه پوښتنه دا چې دوی د ښځو په حق د ښځې د خاوند تر منځ د ښځې د پلار مور تر منځ د کلیوالي ژوند د ژوندیتوب تر منځ کوم پیغام ته لري دا مونږ ته پیش کړه مونږ واورو او ډېر خوشاله شوم چې ډېر کار یې کړی دی او د دې شخصي ژوند په حق چې د دې غني تخلص دی چې دا تاسو به شمې د کوم کورنۍ سره تړاو لري او بچان لري نه لري نو دا څه پخته دي خدای دې وکړي تاسو خاطرې په دغه نشي
مانه قربان مشم پر دی وسه یا پښتني ادا شې مېرمنو کې په وار سره
په لمړی پښتنې په نشومه و مې نه ورته سمه دوستان را سره مرسته وکړي دوی لا اخری پښتنې څخه به شروع کړم دا ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د افغانستان ولسمشر دی دغه سره زه کورنۍ اړیکه نه لرم د تخلص مو مخ کې خی و یعنی هغه وخت دوی ولسمشر نه و داس نه وایم چې دوی څخه مخ کې خو دوی هغه وخت ولسمشر نه و ما د تخلص خی و خو د ولسمشر له طرفدارانو څخه یم د سیاسي مفکوره سره موافقه يم خو تخلصونه د سره یو ځاینه دی خی دغه ترڅنګ ویلی چې ماشومان لرم کنه نه زما ماشومان نه لرم ځکه چې واده مې نه کړای
نو بیا ول توی بیا زوی بیا
هم دغه خبره ده بل پښتنه دا کړی و چې د کورونا یو ترمنځ دوی دغه اړیکه واړه کزه کوم پیغام لرم نو نه پیګم د چا وای نه دا وای چې اصلا مينت صدا غبل کا سورتوی چې مینا یوازې احترام دی زه فکر کوم ک په کورنۍ اړیکو کې احترام او سیمور پلار ترمنځ د خاوند او د مېرمنې ترمنځ د مېرمنه او خاوند ترمنځ د ماشومان او د کورنۍ ترمنځ او د کورنۍ بیا ماشومان ته یو بل ته احترام ولرو دا تر ټولو ښه پیغام دی د غیظ خوروست بیا مینا راځي اول احترام بیا ورسته مینا او دا کولای شي چې د کورنۍ ډیر مشکلات موږ حل کړی
bale fikr ko ma gawl pokhtana chu ma ham samawan urid la mutasfana yusuf atwasal shu gak fikr ko che dasi bwa che pa kam umr ke masalan mashum zakri shuru ki aw da shan tsanga masalan ko lich mashum takhiz zakri war ko che gade we akhsre shi da zakri
o de mashum la para kho de kitab bas parakhtana che ki mo che kisili ko la dre kalne sa kham mashum ta kisili likal shuru ka wo yan la kisa د سنې وی چې نومره وګدا کیسه وی چې هغه ماشوم سره په خطر ورک شي خو د څو کلمو کې سم یا کوم ورته لیکو په یو کیسه کې مثلا څلور پنځه نوې کلمې کاغذ ذکرې د ماشوم لپاره به خوندور وو سی خو ماشوم لپاره همیشه د عادت ولرو چې مثلا ماشوم ته وی چې مخته تا کیسه وایو هغه د وسره عادت کول کتاب ورته کیدو که مثلا هغه کره کیسه موږ ته لازړه نه هم وایو کتاب مخې دکې خود چې ماشوم له کتاب سره عادت وکړي دا بیا کولای شي چې ورسته کلونو کې چې ماشوم کله خوانځي د سې له کتاب سره ډیر ښه عادت ولري او د ماشوم د خوانځي د کړ چې البته دي دا بلا بلا نظر یی د څوک له 15 کال نه څخه ورګنی څوک له 16 کال نه یو څوک هم له 18 کال نه څخه زه په خپل په دې باور یم چې ماشوم له 16 کال نه څخه باید خوانځي ته لاړ شي هغه مطالعات چې ما کړی دي 15 کال نه ورته ډیره وخت ده او 18 کال نه بیا یو کال ګمان کوم چې ته مخ باید غلی کله ولستل زده بیچ په خوانځي کې شامل دي
ډیر مننه یو بل اوریدم که هم سره پلی کړي مهرباني وکړئ ازادي
سره پلی کړئ ما ګلبهار خبر کوم د نګرهار ولایت جلال آباد څخه
ها مهرباني
پښتنه مې لو او په صدا د دې د کوم زیاده یعنی د کوم ولایت دا او ذکر یې سم راکړي
مهرباني مننه مهرباني وکړه
ورونو نمونه زنا اور ما سم فکر کوم ستونځوي ټول ته بیا زما سلام چې ما نمونه دی اخستای دوی ویلې چې زه د کوم ولایت هم د افغانستان یم د افغانستان کې لهجه نه شاید معلوم شي چې د وردګ ولایت یم او زده کړم د لسانس تر کې کړی دی
د ورز د کول لپاره کوم د هن لره پلان لره شي وی غزوی زکنن سبا پلسانس باندې سره د هن کې اکتفا نه کوي خلکو یڅ د غزیت شوی هر سپې برخې زیات شوی د سیب وړي ماستری او کی ډاکټری او کی تبری وړي کچ په
زه په دې برخه کې زه هم ډیره زیاته حریصه یم او د دوه درې کال په دې کوخ کې چې په دغه برخه کې چې زه غواړم ماستری واخلم هغه برخه کې ماستری چانس راته پیدا کیږي هغه برخه کې چې زه غواړم او په نور برخه کې نه غواړم چې کچ یو هدف چلرم غواړم چې هغه ته ورسیږم غواړم چې د خوونه روزنې په برخه کې د خوونه روزنې د مدیریت په برخه کې ماستری ولرم او د برخه کې تر اوسه پورې چانس لري ته
پرې شم ما فکر کوم چې تاسو غواړئ تور مان پیژندنه کې ماستری
دا ولا سخت ده
په هر حال یو بل اوریدونکو هم سره پدې کړي بلې مهرباني ازادي رادیو ده
سلام
وعليكم السلام څوک لکه مساء
تورمن سے فرحاد املا دلوگر والا دی حضر رسول ایت خمیڑی کنا
فرحاد جان مہربانی ورورا مہربانی کفر
تورمن سے لمای خطا استا او محترم غنی صاحب سلام بعد سلام علی خوتے تخ دو پختن لرم دری لمای پختن دات دی هر چا پرون کی حتمن خاو بعد الله روی تنن نو دی معصوم هم انداسی یعنی څنګه کولای شو چې ماشوم داسې وروزو تر څو له بعد څخه ښې لارې ته راشي او یو ښه ذهنیت ولري یعنی د کومو لارو په عملي کولو سره دغه لارې وایي خور کوي دویمه پوښتنه دا وه چې کیسه خو هر ډول وي یعنی هر اړخ لري که نه کوم ډول کیسه د ماشومانو په ژوند کې ډېر اغېز لري او درې ستاسو کیسې به د ولایاتو تر مرکز پورې وي او که نه ولسوالۍ ته به هم وغځېږي
مننه وروره زما سلامونه هم ومنه دوی پوښتنه کړې وه چې دا وروستۍ پوښتنه ما یاداشت کړې نه ده وروستۍ پوښتنه یې ځوابوم چې بیا وروسته راځم د نورو ته دوی ویلي وو چې زما کیسې څنګه یوازې په کابل ښار کې وي ما وویل چې په دغه څو میاشتې مخکې زما یو ناول ګوټی د ماشومانو لپاره چاپ شو په نامه د سول او طبیعت چې هغه فکر کوم هغه بنسټ یا هغه بنیاد چې دا کتاب چاپ کړی و هغه یې ولایتونو ته هم وړی دی د ولایتونو په ښوونځیو په کتابخانو کې یې ویشلی دی ځینو کتابخانو څخه چې ما احوال واخیست هغلته پیدا کېږي او دغه نور کتابونه مې چې دي د کابل ښار په کتابخانو کې پیدا کېږي او له ولایت څخه نه یم خبره ځکه چې ما یې پوښتنه نه ده کړې یعنی شاید وي شاید ونه اوسي له دې وروسته چې کله کتابونه چاپوم کوښښ به کوم چې هغه سمه ده انشاءالله چې تاسو ته به یې درکوم چې د ولایتونو کتابخانو ته هم ورسیږي بله پوښتنه دوی داسې وکړه چې څنګه کولی شو ماشومانو ته ښه ذهنیت ورکړو د ښې بدې لارې تر منځ څنګه دوی ښه لاره غوره کړي ډېر د ښوونې روزنې په برخه کې چې هغوی نه صاحب نظر دي هغوی په دو نظر دي چې که موږ غواړو چې ماشوم ته د ښې بدې لارې تر منځ دغه وروخه چې کومه لاره دوی غوره کړي ښه به دا وي چې خپله ورته ښه الګو اوسو یعنی څه چې موږ کوو هغه یې له موږ څخه زده کوي او شاوخوا کسان چې دي یا د مطالعې په وخت کې هغوی ته داسې کتابونه ورکړو هغه کسان چې هغوی ښه کړي دي یا مثلا هغه کسان چې موږ غواړو چې زموږ ماشوم هغسې واوسي یا ښه انسانان په ټولنه کې تیر شوي دي د هغوی د مثبتو کړنو څخه باید ماشوم پیروي وکړي هغه کسان که د دوی سره هغه کتابونه واوسي د هغوی د ژوند په اړه ولولي ماشوم د ځان لپاره یو الګو ټاکي او غواړي چې په هغه لاره باندې لاړ شي او بل دا چې کومه کیسه به ښه اغېزناکه واوسي د ماشوم لپاره دا موږ نه شو ویلی چې کومه کیسه به څه وخت په ماشوم باندې اغېز کوي او پیام به یې د ده دپاره ښه واوسي خو زیاتره که ښې کیسې واوسي په هماغه ښه کیسو کې به یوه کیسه په ده باندې اغېز کوي هغسې کیسې چې منفي پیامونه ولري د ماشوم لپاره او یا هم په ناخداګاه توګه موږ داسې کیسې ماشوم ته کوو چې هغه منفي ذهنیت ته متوجه کوو نو کیدلی شي چې هغه په ذهنیت باندې بد اغېزه وکړي نو موږ د ښو کیسو ټولګه یا مجموعې دوی ته وړاندې کوو د ښه کسانو د ژوند لیکونو ټولګې مجموعې دوی ته وړاندې کوو چې د هغوی څخه دوی یو انتخاب کړي
بله بل اورېدونکی هم لرو بلې ازادي راډیو ده مهرباني
وکړه
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
مهلمانی ته همدارنګ د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه مې کیږي احترامات وایم تل ته خبرې کوم د پکتیا ته
مهرباني سه
تماسی ادرس پختن لرم لومړی دا پختنه ده چې خورجانې ته چې لکه دې لپاره کومه رسېدلې ده د تعلیم په بخش کې چا زیاته همکاري ورسره کړې ده زیاته علاقه دي وه او که د کورنۍ لخوا بله پوښتنه همدا ده چې نن سبا مونږ او تاسو که وګورو لیکوالان زیات دي آینده کې کومې لیکوالۍ ته زیاته لوړتیا لري چې تر څو د خلکو د لیکوالۍ څخه پوره استفاده وکړي یعنی کومې لیکوالۍ ته زیاته لوړتیا لري چې تر څو آینده کې یو ښه کتاب چاپي او ښې خبرې او همدارنګه ناولونه
مننه
مننه پاتمان ورو فکر کوم کوم سم اوریدلې وي زما سلامونه دي هم ومني لومړۍ پوښتنه دا و چې د زده کړو برخه کې چا هڅولې یم کله چې وکلنه او پلار مې ښوونځي ته بوتلم هلته یې شامل کړم له هغې وروسته ګمان کوم چې خپله ډېر زه درلوده چې زده کړې وکړم کورنۍ هم تشویق کړی یم دا نه شم ویلی خو پخپله مې ډېر یعنی ډېر بد زد مې درلود په دې برخه کې
مکتب کانتین والا هم ډېر رسولې ځکه خوشحال مې راوړه د خوراک
والا نه داسې هم نه وه دومره اقتصاد مې ښه نه و چې هر از کانتین ته ولاړه شم خو بیا هم او دا بله خبره ده چې زه په کومه لیکوالۍ کومه برخه به زه یعنی غواړم چې ادامه ورکړم زه اوس د ماشوم د لیکوالۍ په برخه کې تقریبا لږ ډېره مصروفه یم او فکر کوم چې په دې برخه کې به واوسم خو د ښځو برخه کې هم ځکه چې پخپله یو ماشومه چې تر دې چې یو لویه ښځه یا میرمن ترې جوړېږي له کومو ستونزو سره مخ کېږي نو هغه خپلې تجربې کې ولیکم کولای شي چې ډېرو نورو سره مرسته وکړو نو له هغې څخه هم نه شم تېرېدلی نو زه په ټوله کې یوه لیکواله اوسم داسې نه شم ویلی چې کومه برخه کې به واوسم
اغلی غني ستاسې په کور کې یوازې تاسې دی برخې سره علاقه لرئ او که نه تاسې ویل خویندې مو دي نور مو نه دي هڅولي او غیر د دې نه چې مثلا په کور کې د کور نه بهر د خلکو په هڅونه کې مو پرې برخه کې څومره برخه اخیستې ځکه د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لکه کار ځکه کم شوی دی چې لیکوالان موږ کم لرو په دې برخه کې او داسې لیکوالان چې هغه واقعا وړ لیکنې وکړي مسلکي تو باندې اقدام وکړي لیکنې وکړي نو په دې برخه کې څومره مثلا هڅولي دي په خپل کور کې له کور بهر
زما یوه کشره خور ده چې کله کله ځینې شیان لیکي خو زه نه وایم چې هغه تر اوسه پورې ما هڅولې ده خپله علاقه لري چې زما په پل باندې پل کېږدي زه ستاسو خبره چې په کور کې ډېره هڅونه نه کوم پرېږدم چې نور خپله خوښه واوسي له کور څخه بهر میرمن بهیر سره چې زه کومه اړیکه لرم هغه د لیکوالو میرمنو یوه ټولنه ده هغلته هره میرمنه یا نجلۍ راغلې ده د هغوی په هڅونه کې مې تر خپله وسه همکاري کړې ده د هغوی ته مې دا ورښودلی دي چې مثلا څنګه یو شی ولیکي ما ته یې راولیکي زه ورته اصلاح کړم په مجله کې مثلا تر مجلو پورې ورسوم تر سایتونو پورې ورسوم دا مرسته مې ورسره کړې ده او فکر کوم که له هغوی څخه وپوښتل شي تقریبا زما له فعالیت څخه دوی راضي دي او زه خو زه اکتفا نه کوم په دې برخه کې ډېر هڅونه لکه ستاسو چې ویل ضرورت دی چې په دې برخه کې باید منظم کار وشي او ډېر کار وشي
بله فکر کوم چې د افغانستان د ماشومانو فرق د نورو ماشومانو سره نړۍ ماشومان سره شته که نه په ډېر توپیر په کم توپیر د ژوند امکانات هر څه په ځانګړي ډول د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو چې د توپیرونو ته پام کړی دی څومره پرې توپیر محسوس شوی دی دې شعر ته پام سره چې ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د ژړا او د خندا انداز یو دی
ماشومان لکه تاسو چې ویل ټول ماشومان دي خو دا له دې څخه سترګې نه شو پټولی چې افغان ماشوم له نورو ماشومانو څخه ډېر خوار دی که په نورو نړۍ کې ماشوم یو د یو غږ اوري هغه به فکر کوي چې نن شپه د نوي کال شپه ده حتماً پټاقۍ هوا ته پورته کېږي خو که افغان ماشوم هغه غږ اوري هغه حتماً د مور د پله لاندې پټېږي او فکر کوي چې جنګ دی دا تر ټولو لوی توپیر دی بیا افغان ماشوم هماغسې په ښوونځي کې خوار دی په کور کې خوار دی یو مور چې مثلا شپږ اووه ماشومان مو لري تاسو فکر کوئ چې کله به یې خپل هر ماشوم ته دغه سترګو ته به یې کتلی وي هغې ته به یې ناز ورکړی وي دغه خبره به یې اورېدلی وي په دې برخه کې موږ څومره خوار یاستو همدغسې په ښوونځي کې په غیر معیاري ښوونځیو کې د دوی درس لوستل په ساړو کې په وچه مځکه باندې کېناستل یا تر باران لاندې یا تر ونې لاندې کېناستل توپیر ډېر زیات دی خو د ادبیاتو په برخه کې تاسو چې وایي ماشوم هماغسې ذوق لري لکه د نورو نړۍ ماشومانې چې لري هماغسې ښکلا خوښوونکی دی نوښتونه یې خوښېږي او غواړي چې ژوند وکړي او د ژوند لپاره هماغسې تلوسه لري لکه نور ماشومانې چې لري
اغلی غنی ژوند ترخو خاطرو شو خوګو ترخو ته خاطرو ټولګه ده. بل شکه چې تاسو هم په ژوند کې هر ډول خاطرې لري کله شي یو دی را سره شریک کړئ موږ سره او لیدو موږ سره.
مننه. مخکې ورور پوښتنه وکړه چې تاسو چا ښوونځي ته اڅولی. زه مې کله چې په ښو خاطرو باندې فکر کوم یوه خاطره چې هغه زما ذهن ته راځي، زما پلار خپله ښوونځی نه و لوستی، خو کله چې زما مشران ورانو ښوونځي لوستي وو، زما پلار یعنی زموږ په کورنیو شاوخوا کې دومره هغه نه و چې نجونې د ښوونځي ته لاړې شي. زما پلار چې هغه ورځ مې همیشه په یاد راځي چې ما پلار ما پسې راغلی و او زه بوزله ماته تذکره واخیسته او ښوونځي کې شامله کړم، او هغه همیشه زما لپاره یوه ښه خاطره ده. که ما پلار په ژوند کې له ما دپاره هیڅ هم نه وي کړي، نو هغه ورځې چې ماته په یادېږي زه فکر کوم چې پلار مې ماته ډېر لوی کار کړی دی. او زه همدا اوس هغه دوستان چې زما غږ اوري په هغوی باندې غږ کوم چې که غواړئ چې له خپلو ماشومانو سره مو ښه وکړئ، خصوصا له لوڼو سره مو که غواړئ چې ښه وکړئ، ځکه چې نارینه او ته دا حق یو څه ورکړل شوی دی، هغوی ته د زده کړو حق باید ورکړل شي. نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، هغوی مو ټول حقونه در په ځای کوي او باور ولرئ په دې.
ملګري لرئ، خورلڼې لرئ که نه نه لرئ، مثلا ټول نه ناراضه دي؟
نه والا ښې دي، تر اوسه پورې خو چا ډېر شکایت را نه دی
کړی. لرئ ورته نه لرئ، ډېرې دي کمې دي؟
دغه اجتماعي فعالیتونه چې ډېریږي خورلڼې هم ورسره ډېریږي، همصنفیانې به وي یا ټولګیوالې به وي، ترلې به وي، هغه ملګري به وي چې فکري به ورسره ملګري وي، بېلابېلې ټولګې د ملګرو لرم، له ټولو سره خوښه یم.
څه ډول دي؟ څه د کوم خپل مسلک والا دي نه نورې دي که کېنه په کوم موضوعاتو خبرې کوئ څنګه؟
خو ما وویل چې بېلابېلو برخو کې لرم، له ترلو سره مې چې کېنم له کلي څخه به غږېږم، د خپلوانو مېرمنو سره چې کېنم د خپلوۍ په اړیکو به غږېږم، له شاعرانو سره چې کېنم چې هغه ملګري لرم، لیکوالو سره په دې برخه کې به غږېږو، هغه برخه کې چې ځینې مبارزین مېرمنې.
غیبت چا سره کوي؟
وای خدایا، غیبت هیڅ وخت نه لرم.
نه کوي غیبت؟
نه والله، ډېر غیبت
نه کوم. نارینه پسې وایي ډېر غیبت کوي؟
زه په نارینه پسې نه.
نجونې چې وایي یو ځای شي په نارینه پسې غیبت کوي؟
نه نه، داسې خبره نه ده، خو فکر کوم دا تاسو خپلې تجربې له ما سره شریکوي. نارینه که یو ځای شي هغوی د ښځو غیبت کوي، داسې خبره ده.
ښه، په هر حال د خپرونې وروستیو شیبو کې فقط یوه پوښتنه بله کوم چې اغلې غني د راتلونکي لپاره په بېلابېلو برخو کې د ژوند څه پلانونه لري؟
مننه. ژوند د پیشبینۍ وړ نه دی، نه شو کولای چې ووایي چې زه به دغه کار کوم او هغه حتما ترسره شي.
یو څه وړاندوینه خو ورته کولی شو په پروګرامونو، مثلا څه وي که ژوند وي څه به کېږي؟
که ژوند و نو ښه ژوند به کوو، او کوښښ به کوو چې د نورو لپاره د ښه ژوند زمینه برابره کړو تر څو کومه چې خپله وسه کې وي.
او د خپل دغه ټولنې دپاره به څه کوئ؟
ما وویل چې ټول په دې هڅه کې یو چې نړۍ د ژوند کولو لپاره یو ښه ځای وګرځوو، او زه هم په دې هڅه کې یم.
تاسو د انتقاد موقع چا ته نه ورکوئ چې په راتلونکي کې به ستاسو ووایي چې تاسو دا وعده کړې وه خو پوره مو نه کړه؟
نه والله، دا انتقاد به ما باندې ونه شي، ځکه چې زما هدف عمومي دی، لکه د ټولو ښو انسانانو هدف چې دی غواړم یو ښه انسان واوسم، او دا مې هدف وي چې د انسانانو د ښېګڼې لپاره کار وکړم.
ډېر ډېر مننه اغلې غني. قدرمنو اورېدونکو، د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ، د ملي بنسټ مشره یا رئیس اغلې نعیمه غنی، دغه شان نوموړی لیکواله ده، هم د ماشومانو لپاره لیکنې کوي، شعرونه لیکي، دغه شان د ښځو د حقونو فعاله هم ده. دوی سره په خبرونه کې مېلمانه ول. تاسو درنه اورېدونکي هم شاید وایي تلیفونونه مو کړل، خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. نو تاسو دواړو هم، تاسو درنه اورېدونکو او هم تاسو اغلې غنی، ډېر مننه کوو چې په دغه خبرونه کې مو سره برخه واخیسته. تر بلې خبرونه پرې تاسو درانه دوستان په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوانه ولرئ.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. پا دې هلا چې روغ او جوړ اوسئ. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د لاسي صنایعو او خیاطۍ هغه مرکز ته ورځو چې ګڼې ښځې پکې په کار بوختې دي او هڅه یې دا ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښځو لپاره د خیاطۍ دوکانونه جوړ کړي.
دلته داسې پشمي ټوټې ډولې دي نه بیا چپونې ګنډو،
هلته یو ځای جوړ کړم او ښځو ته سواد موزي کورس خلاص کړم او د خیاطۍ کورس ورته خلاص کړم.
ډېره هیله لرم چې یو شخصي دوکان ولرم، خپله د خلکو کالي وګنډم.
په دودیز افغاني ټولنه کې د اکثرو کورنیو مشران ښځو ته د دې اجازه نه ورکوي چې نارینه خیاطه ولاړ شي. له همدې کبله ښځینه خیاطانو ته ډېره اړتیا لیدل کېږي. د ښځو دغه کار خپله دوی او نورو ښځو ته څه ګټه رسولې ده؟ د افغان ښځو د سوداګریو خونو په دې برخه کې څه کړي؟ او که چیرې ښځې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د خیاطۍ دوکانونه ولري، کومې ستونزې حل کېدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د هورا په نوم د ښځینه جامو د تولید یو مرکز ته ورغلې او په دغه شرکت کې د هغو ښځو سره د زړه خواله کړې چې هلته په کار بوختې دي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپورته غوږ شئ.
د خیاطۍ حرفه له پخوا راهیسې په افغانستان کې د یوه اصیل هنر په توګه پیژندل کیږي چې له دغه لارې د یو شمېر خلکو جیبونو ته پیسې ځي او یو شمېر نور ښکلي او رنګینې جامې اغوستلی شي. خو د ښځینه خیاطانو موضوع ځکه مهمه ده چې له یوې خوا ښځو ته د کار یوه سرچینه ده، له بل پلوه ده چې زموږ ټولنه سنتي ده او اکثره ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې نارینه خیاط یې جامې وګنډي، نو ځکه د ښځینه خیاطانو موجودیت یې ستونزه هواروي. اوس یو شمېر هغه ښځې چې کم سواده یا بې سواده هم دي، د خیاطۍ حرفې د زده کولو لپاره یو شمېر حرفوي او مسلکي کورسونو ته ځي. له همدې کبله ما هم وغوښتل چې د ښځینه جامو د تولید هغه مرکز ته راشم چې نه یوازې ښځې پکې جامې تولیدوي، بلکې نورو ښځو او نجونو ته خیاطۍ هم ورښيي. د دې مرکز نوم اهورا دی. دلته له راننوتلو سره غږونه لوړ دي، ځکه د هرې ښځې مخې ته د جامو ګنډلو او ورلاک او داسې نور برقي او لاسي ماشینونه ایښي دي چې د ورځې په لسګونه جوړې جامې تولیدوي. له دغو ښځو لږ هغې خواته یو لوی میز او ورسره درې کوچني میزونه ایښي دي چې د اړتیا پر مهال د جامو قیچي او پرې کول هلته کیږي. معمولا د دغو میزونو په سر رنگ رنگ ټوکر پراته وي. دلته هر ښځه خپل کار ته په کتو عاید هم ګټي. ځینې ښځې چې غواړي ډېرې پیسې وګټي، یو شمېر جامې دلته او نورې بیا تر برش او قیچي وروسته کور ته وړي، ګنډي او په بدل کې یې پیسې اخلي. اته دیرش کلنه فاطمه هغه څوک ده چې د سهار له 9 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په دغه سالون کې کار کوي. لخپله کار هم ډیره خوخه ده.
کالی ګنده مخپله کور کې برش بل څوک یا ولاک برخم بیلنه چې خې به راته وي، خله کوم ځای خراب نقص به بی تراته به ورم کور ته جوړوم به تراړم به چوي بیا خې
اوس په څه کار بوخته.
اوس د سکچا کلی راکړي محفلی ګنده پرمیشر اکړه دا غندو محفلی د پاره غندو محفل د پاره.
د اهورا پنوم د خیاطی د دې مرکز په یو بل برخه کې ګرن ځوان انجونی او خزی یوازې لدی کبل د ورځې 2 ساعت دلته راځي چې خیاطی زده کړي او خپل شخصي کاروبار پر پیل کړي. میرمن زرین د غنجونو مشره او د خیاطی استاد ده. هغه ویل لسو کلونو زیات وخت کیږي چې خزه ته خیاطی ورخی. د هغه په خبره پس د کوونکو کې دا سنجونی او خزه هم وی چې اوس ځان ته بیل کاروبار لري او ماهر خیاطانه ترې جوړی دي.
خیاطی هم میکرم د کنا
زه په خپل خیاطی هم کوم، خو ډیرای وخت می نور خزه ته د جامو په ګنډلو تیریږي. اوس می د خیاطی زده کوم کی شپک چلوي کسان دي. لکه تر لګه دوی ته باید 4 میاشتې خیاطی ور وخیم او 2 میاشتې نور باید د استادانو تر څار لاندې عملی کار وکړي.
کار کنن.
نفیسه هغه میرمن ده چې له 1 کال راهیسې په دې شرکت کې کار کوي. د فرمایشي جامو تر څنګ ځینو پوهنتونونو او د محصلینو د فراغت جامې هم ګنډي چې له دې لارې ښه عاید هم لاسته راوړي دي.
دا اوس په داسې کار بوختیم خیاطي باندې. 6 تر کالي راته پرون ورځ را کړیو، نن یې ګنډم. چیرته داسې پشمي ټوټۍ ډولی دي نه بیا چپونې ګنډو، سر پتلوني سره سرپت لنیور تا گندو دینا او که دسی خواه توتایی دسی ساتن فرقم تا دیتا بیا دا پانتون چی فارغی گی دا چفن وسقی چی کن؟
دا وست چی لگه دا دا پانتون دا فراغت کالی دی
او دا دا پانتون فراغت کالی دی دا وست چی گندو گوره فیرزهی رنگی دی او تفریه غندیم که ما چیزم و رازم دیلا
دا دی مرکز مشره حسینا و مجیدی بیاوایی دا شوخه یو لک افغانیو پا لگختی دا شرکت جور کرده او اوس ور سر شپیته تا نخزی و نجونی کار کوی حسینا وایی زینی هغا جامعه چی دا دا غو خزو پلاس تولید شوی او غاری پا خامک جوری شوی دی اکثر بحرانی پیریدون که لدی
شوخه یو لک افغانی می دا شرکت جور کرده چی هدفی یو شمیر باسواد او بیسواد خزی تا دا کار پیدا کول دی دغه شرکت کی نه یوازې خزی قیاتی که بلکه داس صنایع لکه خامک او گلدوزی هم کولای شي.
حسینه مجیدی وایي دغه کار د خپل مور په مرسته پیل کړی او اوس دواړه د شرکت په مشرتابه کې غړي توپ لري. د کونړ اوسیدونکو 19 کلنه مسکا په دې هله د خیاطۍ دی شرکت ترزی چی او کولای شي یو څه زده او په کونړ کې خزو ته د حرفې د زده کړې یو مرکز پرانیزي.
کله چې کونړ ته لاړم او ملي خزر ډیر استعداد لري خود یې نه پریښودل تر څو خپل کارونه مختوی سي. ما خپل مور ته مې ویل چې هلته یو ځای جوړ کړم او خزو ته سواده موزیک کورس خلاص کړم او د خیاطۍ کورس ورته خلاص کړم تر څو خپل استعداد نور ته وښایي او ښه کالي وګنډي نور ته.
د دوه ماشومانو مور پلوشه بیا وایي شپږ میاشتې کېږي چې د خیاطۍ دی مرکز کې زده کړې کوي او هڅه یې دا ده چې خیاطۍ او خامک دوزی په ښه توګه زده کړي. د پلوشې په وینا که چېرې له دې مرکزه بریالی ووته نو د کابل ښار په هغه برخه کې به د خیاطۍ دوکان جوړوي چې ښځینه خیاطانې پکې کمې دي.
ما زیاتره لمنې کمیسونه پنجابي چنداره کمیسونه زیاتره مې زده کړې دي او ډېره هیله لرم چې یو شخصي دوکان ولرم خپله د خلکو کالي وګنډم.
د افغان ښځو د سوداګرۍ خونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 1150 هغه شرکتونه فعالیت کوي چې مشري یې په رسمي بڼه د ښځو لخوا پر مخ وړل کېږي، خو تر څنګ یې هغه ښځې هم زیاتې دي چې په انفرادي بڼه سوداګري او کاروبار مخته وړي. له دغو ښځو سره د افغان ښځو د سوداګرۍ خونې څه مرسته کولی شي په همدې اړه د دې ادارې د پرمختیایي خدمتونو مشره پرورش اوریاخیل وایي
دې کراشي موږ ته خپل مشکلات وایي، موږ هم جلسات لرو دې سره ګورو خپل پلانونه ورته تشریح کوو. من حیث د اتاق من حیث د خونې موږ کم منابات لاسرسی لرو، کم مقامات لاسرسی لرو چې هلته مونږ د دې دو غږ رسوی شو او د دې لپاره مونږ لابي کوی شو او ورته حقوقي یا قانوني معلومات هم ورکوو چې کم قوانین مونږ لرو افغانستان کې د تجارت برخه کې.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
افغاني خزی وايي اکثره وخت کورنۍ تودرخوالی د فقر او اقتصادي ستونزو له کبله رامنځته کیږي چې ډیر کله د خزی او خاوند ژوند تریخوي. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یوه تمثیلي ټوټه برابره کړې چې ستاره امینی، صادق سپینغر او بری افغانپور پکې برخه اخیستې.
وای وای نن څومره ستړیم.
ستړی مشه د زلمینې پلار په خیر اخده.
اوهو هو دا چال دی، څه ګډوډي دې جوړه کړې، دا پکسې ولې شیندلې دی؟
څنګه وکړم غفاره، خو ټول بکس مې را وشیندل، یوه جوړه سم کالي په کې نشته چې د شاه محمود په واده کې واغوندم. یو څو روپۍ خو راکړه چې زه او زلمینه په نوې جامې په وکړو.
اعصاب مې مه خرابوه ښځې، دا د پیسو خبره لاله کومه راغله؟ لریکا دا بکس او کالی مالی دې ټول کا، دومره پیسې تا ته له کومه کوم چې هره ورځ پی جامې واخلي.
خو څه وکړم، ستا د ورور واده دی، که نوې کالي وانه غوندم نو ټول به راپسې وایي چې د لوره واده ته بدګمانه ده.
ډېره مه غږېږه، دا زرمینه چېرته ده؟
کورس ته تللې.
لا حول ولا، دا کورس د تلو موضوع بیا له کومه شوه؟ او ښځې ولې مې اعصاب خرابوي؟
خود کور په څنګ کې نجونو ته د خیاطۍ یو کورس جوړ شوی دی، ټولې ښځې پکښې دي. زرمینه مې د پریګل د لور سره هلته ولېږل.
په هغې خلکو څه اعتبار دی؟ بیا شرایط خرابه دي، څه ضرور چې کورس تللې ده؟ کراره دې درسره کینی او د کور کارونه دې وکړي.
څه خبره ده؟ دا ولې مو دومره شور جوړ کړی دی؟ هر څه مې چې دروازه ټک ټک کړه څوک رانغله، آخر په خپله راغلم.
ستړی مه شې وروره، راځه راځه کښېنه، راځه په خیر علې، ته سبه چې دبانوس یو شاته کښېنم دلته دلته به دا توشکه
کې خیر ویسي.
ښه شو چې راغلې شریفه وروره، ته دې دا خور لږه پوه که، زما خو یې سر په درد کوي.
والا که رښتیا ووایم غږ مو دومره لوړ و چې خبرې مې ټولې واورېدې. زه وایم دا چې زرمینه د خیاطي کورس ته تللې ده په دې کې څه عیب دی؟
شریف وروره، دا بس نه ده چې زرمینه ښوونځي ته ځي، همدا چې د درسونو له جنجاله وځي بس دی. نو دا خیاطي پکې له کومه شوه؟
خیر که راشه زه به درسره ګورم.
وګوره غفار جانه، قربان دې سمه، که زرمینه د ښوونځي درسونو تر څنګ خیاطي هم زده کړي نو خپل ځان مور او خور ته به هم کور کې کالي وګنډي. کام سایګانو او نورو خپلو خپلوانو ورته راوړل نو دې ته به هم یو څو روپۍ پکې پاتې شي. د قلم او کتابچې پیسې خو به یې برابرې شي، او کله کله چې له تا سره هم د وړو غوړیو پیسې نه وي نو دا به یې درکوي.
هو شریفه، لور ته ګوره، د خیاطۍ زده کول او پیسې ګټل لرې خبره ده زوروره.
شریف رښتیا وایي، دغه زموږ امسایه دا ګاونډۍ درته ښیم بیبي ګله، امې د خیاطۍ په پیسو کور ته بل ډېر ښه غټ یخچال واخیستی، د کالو مینځلو ماشین یې واخیستی او نور ډېر شیان یې واخیستل. اخر ګوره درې اعتمانه مو ته پاته وه، هغه هم ثمر ته ورسول. بله ورځ ویل چې په دې وختو کې ونه مړه مځکه م اخلمه د خیره سره. هی کاشکې ما هم خیاطي کولی او خیاطي مې زده کړې وه، یو کورس وای چې لوستی مې وای، اوس به دومره تا ته نه وای مجبوره. یو څو خپلوان به م راتی چې هغه نارینه خیاطان ته ځي، ما ته به یې کالي راوړلی، په کور کې به مې ښه ګلالي کالي ورته ګنډلی، یو څو روپۍ به مې هم ترلاسه کول.
رښتیا خو وایي، خو اوس ده ته څه ووایم؟
ولې داسې چورت وهې؟ پوهېږم چې په خبرې د سر خلاص شوی دی، خو هسې له غروره نه قبلوي. ورشه رزه ګلې، ته یو ښه شین چای دم کړه، زه او غفار به سره نور مجلس هم وکړو.
خیر اوسه وروره، زه به ولاړ سم چای به درته راوړم، تاسې مجلس کوئ سره.
ځه ځه ځه.
د انیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دادی تورل لسپینا خلق پیدا دی زکات استر کو تور دسپینو مس کی بنا وجانا نسما وت زکر
بلا واخلما جانا نہ زمان